السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دې وکتونکو نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده. په دې کې تدوی ډیره استرابه بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته تدوی اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي.
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستاني هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکني حکومت یو شمېر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره د پام وړ ده؟
ډېر خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. خو د خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
کابل کې 14 یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید سږ کال زیات شوی او د ارمنستان چارواکي وایي له آذربایجان سره تازه شخړه کې لسګونه ارمنی سرتیري نیول شوي او یا هم لا درک دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار لویدیځه څنډه کې 14 یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن د دیارلسمې حوزې په نقاش سیمه کې پر یو ټونس ډوله موټر شوي او په خبرې ټپیانو کې میرمنې هم شامل دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 د سرنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن مازیګر نا وخته د دشت برچی مربوط تر لسم اوزه کې غالبا دغلته یو 14 سه دی ټونس موټر کې نو معلومی چې موټر کې دنه ماینو کړل شاپ سي چې کېدل.
رويټرز اژانس بیا د ځایی سرچینو په حواله ویلي چې په کارتیسی سیمه کې دویمه 14 هم شوي، خو رسمي سرچینو د دویمه 14 په اړه څه نه دی ویلي. د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په کوټه سنګي کې 14 دوه تنه ملکیان ټپیان کړل. هغه دوه ورځې وړاندې ورته 14 یو کس وژي او څلور نورې ټپیان کړل. د نننۍ 14 مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د تیرو دو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې منلی وو. وسلوالې ډلې منلی وو. د کابل په لویدیځ او دیارلسمه حوزه کې ډېر شیعه افغان نو سیګی چې ډیر کله د داعش د بریدونو هدف ګرځي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس څخه یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادیدو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایط ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشي توک او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی دی. د دغه راپور لمخې له دې تر لاسه شوی پیسې 2.2 میلیارډ ډالر ته رسیږي. راپور کې راغلي دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونه ته تللی چې له افغانستانه بهر د نشي توکو نه قانونا سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقانی د خبر نن د جرمني د ستراتیژیکې پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلی حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمنی سرتیری نیول شوي او یا لادرکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونخته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې په دې سرحدي شخړه کې و سرتیری وژل شوي او لاس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان نن په یو اعلامیه کې دیار وویل چې دیار له سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوي او د څلورویشت نور د برخلیک په اړه معلومات نشته. د تازه شخړې د پایل پلا دواړه هیوادونه یو پر بل اچوي. په چک جمهوریت کې تیر ورځ د کورونا څخه باندې 22400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا وبا راغلي، دا په دې هیواد کې 3.1 میلیون وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړ شمیرې دي. د چک جمهوریت د عامه روغتیا وزارت نننۍ معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیر اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له دې ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. او فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کمایه د هیوادونو ته په کومه بیا د کورونا ضد از مخته ګولې تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون ته وی اعلان کړی ویل چې دا هوکړې ل میډیسن پټنټ پول پونوم ادارې سره لاسلیک کړي. دا هوکړې ځینې شرطونه هم لري، یعنی داروی باید ل څو از مخته تیر شي چې مسؤل بنسټونه یې تایید کړي.
پوسم په مخړی د کابل او څنورو خارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګرډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 4.2، هرات اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 0.1، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 0.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 0.0، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 0.3.
خبرونه د غرض افغانستان د تو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستلیک کې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې د وزارت سرپرست امیر خان متقی کانګرس ته استولې ویلې چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوهې د هوکړې خلاف ده. په دغه پرانستلیک په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه شوې او زیاته شوې چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادې دوه لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. د لیک چننده چې هر شنبه په ورځ رسنیس شو په کې تر ډیره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوی. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قول خبر شوی په کې راغلی د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاو چې دا د دوی د توقع او د دوه د هوکړې خلاف دی. پولیس کې راغلی اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستلیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکې د پیسو له کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنېدای شي چې عام ولس ترې ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالې لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلې، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالت هم اغیزمن کړه دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملی کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا دسی د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي دغه په وسیله باندې آگاه کړي چې د واقعیتونو په افغانستان کې پیښې روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې لبیا بیلو چارواکو سره غتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي ل خپل نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولې افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ل نیوز ویک سره خپل نوې مارکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي ووسی. خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څخه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امرودل چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدی امریکا کانګرس ته په یو پرانستی لیک کې ویلي چې له امریکا سره د راتلونکو اړیکو ور پرانستی د افغانستان مرکزی بانک شتمنی باید آزاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه باید لرې شي. واشنگتن د افغانستان مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کنګل کړو. دا هیواد چې تر ډیره له مالی پلوه پر بهرنیو مالی مرستو متکی و له اقتصادي پلوه د سقوط سره مخامخ شوی. د دولتي ادارو کارکونکو تل څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه راز اقتصادي ستونزې هم ډېرې زیږولې دي. خغلی متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او لس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. په دې اړه مې نن مخکې په اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له تحلیلګر سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان دې ته اړ شول چې پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
اصل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استرا بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی تسلا ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس کې. هم هغه اختلافات موږ هم د خلیجات په مرکې کې هم بعض شیان نه حکل او تبدیل ویل داسې ښکاري چې په خپل ډاکټر صاحب خلیزاد هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکړي، او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه دا خو چې دا لا تر اوسه په شار شوی نه دی، خپل دغه پخوانی موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی د طالبانو سره به پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي، او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي، او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي، او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي، او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنان دغه نه وروسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دي مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو.
د سیاسي چارو په سید زکر شاه سادات په دې اړه نظر څرګندو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه د افغانستان د اقتصادي فشارونو د لری کېدو لپاره غوښتنه د څه لپاره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومت د فشار راوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. واشنگټن د نورو فشارونو ترڅنګ د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم کنګل کړې ده.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د فیسبوک شبکه وای د پاکستانی هکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. د دې شبکې د څېړنې څانګې مسولانو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي هکرانو د نظام له سقوط وړاندې د افغانستان د مخکنی چارواکو او نظامیانو حسابونو ته د ننوتو او د جاسوسۍ لپاره د ځینو ویب سایټونو لینکونه لیږلې دي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر ویلي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو په دغو هڅو کې لاس درلود او هدف یې څه و. نور په دې رپورټ کې
د فیسبوک مسؤلان وایي د هکرانو یوې پاکستانی ډلې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال له فیسبوک څخه د مخکنی حکومتي چارواکو نظامیانو پر حسابونو د برید لپاره ګټه اخیستي. د فیسبوک لقوله پرې چارواکو کې دولتي کسان، د ملي پوز مسؤلان او اجرایی کارکونکي شامل دي چې د هکرانو هدف وو. دا ډله چې په سایبری امنیت کې د سایت کاپی په نوم پیژندل کیږي د ویب پاڼو لینکونه به یې شریکول چې په وسیله یې کولای شي جاسوسي وکړي. د فیسبوک شبکې یو شمیر مسؤلانو رویټرز ته ویلي د کسانو د باور خپلولو لپاره داسې لینکونه جوړ کړي وو چې پرې د کلیک وروسته جاسوسي کیدای شوه. د فیسبوک لقوله د ډلې همدا ډول داسې معتبرې ویب پاڼې په وایروس ککړې کړې وي څو وکولی شي چې د فیسبوک کارکوونکي تیر باسي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر مایک دویلیانسکي وایي د دې ګواښ هدف او څېړل ورته ستونزمن و، او په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو دا کار کړی او پایله یې څه وه. رویټرز زیاتوي د ایمیل د اسانتیاو برابرونکو په ګډون د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او لینکډین اعلان کړی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال په دې هیواد کې د خپلو کارونکو د حسابونو د تړلو او د هغوی د ملاتړ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز د راپور پر بنسټ فیسبوک ویلی په افغانستان کې د خپل کارکونکو د امنیت په خاطر د جاسوسي عملیات چې د اپریل او اگست میاشتو ترمنځ شوي بربند نکړل. د شرکت هغه مهال چې د اطلاعاتو د پاکولو لپاره یې ګام پورته کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی. د فیسبوک یو ویان ویلی دوی په افغانستان او سوریه کې د هیکرانو لخوا د دوی حسابونو ته د ننوتو د هڅو په اړه نږدې 2000 کارکونکو ته خبر ورکړی دی. د طالبانو لخوا د حکومت له نیول وړاندې یو شمېر افغان چارواکو هم دا ډول ځینې نورو کسانو په خپلو اکاونټونو د سایبري بریدونو د هڅو خبر ورکړو. فیسبوک دی ورستوي کې د طالبانو د نوم پر کارولو محدودیتونه لګولي او هغه لیکنې لمنځه وړي چې د طالبانو نومونه پکې لیکل شوي وي. د فیسبوک یو شمېر کارونکي نیوکه کوي چې ان په خپلو لیکونو کې د طالبانو د نومونو په لیکلو سره لیکنې ډیلیټ شوي دي. وموختل په دې اړه د طالبانو د حکومت داترا ادارې نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو.
په افغانستان کې سایبری امنیت ته څومره پام کیږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې زما همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو هغه ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو د سیمون مرکزی دولتي سیستم نه لري چې غلاري خلک واته ولسي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نور یوادونه حتی که فیسبوک هم هلته دي چې په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خدا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 2 میلیون خلک په انټرنیټ د کاروي، نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي، څلوېښت برخه یې ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته لکه آسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي.
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت دی. سایبری امنیت یو برخه ده، تنظیم برخه ده، مهمه برخه ده، ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت یې ټولنیزې رسنۍ کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږو تخنیک لږې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي ساتي. لومړی سره ده چې خپل شخصي حریم دي وساتي، دومه کې یو قوي پاسورډ دي ورکړي، دریم دوم لیول اتنټیکیشن پی ورته وایي فیسبوک کې. هغه دی فعال کې، یعنی کله چې فیسبوک اکاونټ داخلي کې له یو موبایل کمپیوټر د ته یو کوډ راځي موبایل ته، هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي. او دریم دی دوی خپل ټوپ لینکونه شو لګي په باندې یو شکل کلیک نه کیږي، فیشینګ یو ډول دی، هاکینګ په هغه سره مخنسي. لوکیشن او پرایویسي همیشه جدي ونیسي، بلکې د دې کوم پیجونه مدیریت کوي، کوم پانی مدیریت کوي، د هغې صلاحیت که بل چا تور کوي هغه محدود کړي، یعنی اډمین صلاحیت ورنه کوي. همیشه هغې ته د ایډیټر و د دغه صلاحیت ورکړي، نه د منیجر و د اډمین صلاحیت.
بلې، او دغه هکران څه رقم ډلې دي؟ دا شخصي ډلې دي، د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي؟
دوی په دولتو پورې تړلې دي، شخصي ډلې دي، کمپنیانې هم دي، اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده ده کار کوي. سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې دغه په استعمال دي، خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي.
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري، د امغه کمپنۍ له خوا نه تایید شوی وي، یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر له خوا، دغه ټیک هم هک کېدلی شي؟
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده، یعنی معنی نه ورکوي. هغه انده معنی ده یو څه دلته وي کڅه فیسبوک ادارې ته، نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیچ دی ورته وایي. نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري. د دې اکاونټونو چې اکټیو وو هغه نه دی اکټیو، د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو.
د انټرنیټ ټکنالوژي د برخې کارپو د اغه ملک سهارو چې مرکمو واورید، د مرکه د دې لپاره شوی و چې فیسبوک ویل هغه پاکستانی هاکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمیر حسابونو یې د بریدونو هڅه کړې و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکې لدې چې ستاسو په غږ ثبت شوی څو پیغامونه درته خبر کړو چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدل شي. یو نړیواله موضوع راخلو، د امریکا د بوئینګ 777 ملکی الوتکې نوې ماډل د امریکا د هاستون او متحده عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بی وقفې 15 ساعته مزل وکړ. د بوئینګ دا نوې ماډل د نور الوتکو په پرتله لسلنه لږ تیل مصرفوي او په یوه ټانکې تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. د دې الوتکې نورې ځانګړتیاوې به په دې راپور کې واورئ.
بوئینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بيدمي الوت وکړ. په امریکا کې د بوئینګ 777 الوتکو تولید څو کاله وځندید، خو له مودو وروسته بل اخر د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوئینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکی الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئینګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئینګ 777 مکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 777 مکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئینګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 1 متر اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورتیا چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودرې شي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی. بوئینګ 777 کابو شپږ اویا متره اوږده ده او د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکې دوه انجینیر الوتکه ده. بوئینګ کمپنۍ هیله لري چې د کورونا وبا له پای ته رسیدو وروسته به د نړۍ هوایي شرکتونه د دې ډول الوتکو د جوړولو ډیر فرمایشونه ورکړي، ځکه چې مصرف یې لږ دی، سپرلی زیاته ځایوي او تر ټولو اوږد سفر کوي. په یوه ټانکې تیلو 400 سپرلی نږدې 1000 کیلومتره بیولی شي. ویل کیږي چې د الوتکه به تر 2023 پورې د تجاري الوتنو لپاره هوایي شرکتونو ته نه ورکول کیږي، خو د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ د هغې بي دمي 15 ساعت الوت هلي غوړولي چې ژر هوایي شرکتونو ته وسپارل شي. د دې الوتکه انجنونه جنرال الکتریک کمپنۍ جوړ کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
میرا غان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه دغه مهيله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شاو خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ډېر خلک چې نه ورکیه رمزک والا خلک باندې ویش دا چې مکه وي خدای دې موږ پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کې دا حکومت واخلا شو وروره چې ارچا ته وراله یو مرسته شه درکوي دا غریبانه خلکو ته ورکوي مشکلانه خلکو ته ورکوي او وس امارات کم نه کوي دې چې وړي دا شهر د خلکو ته باید او جنگونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه نن دا نیو د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنگونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې وي چې اواله تام صدر غني غنم ورکه ام دې درې ته دې غوډي ورکه او د مسلمانان د ماسان په ټوټي دي چارانګ مکه وي دا چې مکه وي دا نه لاته سره دونه سره نه کې دا زما پیغام خامخا نشر کې او سلام په احترام ته زما زړه تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمنګ د مزرانو چې د چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر ویلې منکار را کړی مونږ نو دوه مواد بودی زنم د دوړو بودی زنم د غوړی بودی دا کوم کوم د سات سره کې هیڅ نه پېږي مونږ د ګرهار نه غریب ټکو ته ورسواره نه د سره شوب میشته کې ورسکار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم مونږ د ګرهار ولایت نه زنګ والے ده یو تن دی او زمون سودینا منګا د طالبانو د چارواکو نه د هله د حکومت هم شران کړي د خلک ته ازیت وزار ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دا وایي ټول خلک د هوا نه د فرار په حالات کې دي دغه زمنګ आवाज غوړ چارواکو ته ورسوي او بل خصوص د ناتو او امریکای خو تاسو ته سره خو دوی ملي پولیس ملي وغو او لپاج را کړو او نن ورته په میدان پرې خپل او تاسو پر نه لاړی ترجمان دی نو قسم دی هغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره وغو په یوه دي چې په فرج را کړو نو میدان په شکل ورته وسته ما
ستاسو پیغام